ټول مونوګرافونه ډیټابیس دي سی په پښتو ډیپارټمنټ کې څومره مونوګرافونه لیکل شوی دي دا ټول موږ ډیټابیس کړی دي سی دومره مونوګرافونه په دې موضوعاتو باندې لیکل شوی دي کتابخانه موږ ته اطمینان ناکوي چې دغه مونوګراف په دغه نوم باندې دغه محتوا لاندې مونوګراف موجود نه ده لغه ورسته کمیټه لرو درې کسیزه کمیټه په درې کسیزه کمیټه کې د دې هر یو استاد تر نظر لاندې د مونوګراف تیریږي سدم تر دې خوخ په پېښور کې چا کار نه پکړي په ننګرهار کې په دې نامو کار نه ده سوی لما سره خوچا د ترپی په برخه کې پم دې نامو باندې موضوع نه ده خسته هر یو استاد دا تاییدوي لغه ورسته به لار خود استاد ورځي کچیرته لار خود استاد سره موجود وي پم دغه درې جنو کې مونوګراف راګرځي خو مخنیوي لا نه ده سوی هغه وخت په لا مخنیول سوی چې دوه ټولو پنتونونو ترمنځ یو میکانیزم موجود وي
په افغانستان کې ډیر مونوګرافونه یوازې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په خاطر لیکل کیږي خو ډیرې دغه مونوګرافونه نه چاپیږي د استاد اجمل خکلی په باور کچیرې محصلان خپل تحقیق وکړي او مونوګراف ولیکي د یو نوي څېړنیز اثر په توګه یې چاپولی هم شي
اصلا موږ په دې روان بهیر کې وینو چې د چاپ لپاره ډیر وسایل شته د خپراوي لپاره ډیر وسایل بل عموم شته خو دغه به د چاپ او د خپراوي هغه معیار هم راټیټ کړی دی موږ ډیر داسې کتابونه وینو چې پلس نرز خو چاپ شوی دی کنه خو زه به هم فکر کوم منګل ماسل ددا ویلې شو چې کته خ مونوګراف ولیکي په خپل ولیکي او دا چاپ شي نو استاد ټولنیز حیثیت په لړولو کې نقش لوبول شي کنه نو دا یو دغه دی یو علت دی عموما خلق مونوګراف د چاپ د پر نه لیکي کنه یعنی داغه په لمړی دغه د وی چې څنګه په دې باندې سند تر لاسه کوم او دا بل علت دی چې منګ مونوګرافونه کمزوري دي یعنی منګ د محدود کسان د پر مونوګراف لیکو دا مونوګراف په کتابتون کې پروت یو څوک پر اپی خښ ویل وستا منګه د عام لوستونکو د پاره او هغه لوستونکو د پاره چې دغه علمی مرکز نه بهر د دې علمی موادانی نه بهر دي دغه د پاره نه لیکو نو زه فکر کوم دغه شاند من سره ویلو فکر وی چې زمونوګراف د یو ټول لوستونکو د پاره لیکم د یو محدود دي قشر د پاره او محدود خلکو د پاره نه لیکم نو په دې صورت کې بس د بخومونوګراف لیکل شي
وګوریدونکو ته نڅنګ مو همدل ته پېتر رسیدي تر بلې خبرونه مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری
حقیقت صدای
د ځینو امنیتی سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان پلازمینه کابل هر شپه شاوخوا د شلو جرمي پیښو شاهده وي چې پکې غلا، تختونه، وژنې، د موټر غلا او نور شامل دي خو د پلازمینه اوسیدونکو دغه پیښو ته په پام د خپل امنیت په اړه څه فکر کوي او د جرمونو د زیاتېدو ترشه کوم لاملونه ته ګوته نیسي
نو مې باندې دا نو څوک کولای شي چې خپل پیسې ځان سره په تنای ویسي او یا یو خمو به ځان سره وګرځي
نن سبا په ماخام کې یا د ورځې په کابل ښار کې څوک پیسې نشي انتقالولای په زرو افغانۍ حتی په کابل کې خلک وژل کیږي چیرته چې غل یا اختطافګر چې ونیول شي هغه بیرته سبا ته خوشی کیږي دا علت چې دا ورکیږي نه
زمان نوم سمندر داوز ما بخار کې موبایل غلا شو 500 روپے مې غلا شو دلته موټر سایکل والا دي خلک کې تنه تختې
زمان نوم محمد صابر په دی اواخر کې کابل کې غلا رهزنی نور مسائل ډیر زیات شوی ده علت داده د حکومت بی پروايي په څه دلیل ده مثلا یو غل نیول کیږي هغه بیرته 100 روپے ور کوي او مثلا په یو اداره کې یو نفر سفارش ورته کوي هغه خوشی کوي
د دغه خلکو سربیره ځینې امنیتی چارواکي هم مني چې د فساد موجودیت د لامل ګرځېدلی شي له مجرمینو سره د قانون له مخې چلند ونه شي او درې ترڅنګ د پولیسو د مسؤلینو په توګه د غیر مسلکي کسانو ګمارل هم د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده پلازمینه کابل چې اوس شاوخوا د 6 میلیونو وګړو چې زیاته برخه د کابل د شاوخوا ولایتونو او سیمو څخه دلته راکډه شوې جوړوي خو د دومره شمېر نفوذ لپاره په کابل کې یوازې 15,000 پولیس موجود دي افغان حکومت په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې د امنیتي وضع د ښه والي لپاره اوس وضعیت بدلونونه اعلان کړل چې له مخې د کابل لپاره هم د امنیت نوی قومندان وټاکل شو د خلکو اندېښنې مو د دوی په خپله خوله واورېدلې او راځي اوس د کابل نوې امنیت قومندان جنرال حسن شاه فروخت ورشو او په کابل کې د موجوده ستونزو په اړه له دوی واورو چې څه کول غواړي.
حقیقت صدای
جنرال صاحب حسن شاه فاروق ډیر زړه مننه چې وخت مراکو. تاسو اوس وس د کورنۍ چارو وزارت لخوا په اعلان شو روسي بدونو کې د کابل د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی است. تر دې مخکې تاسو د هرات د امنیت قومندان په توګه دند تر سره کوله. کدا وایس چې تاسو د کابل خار د وسنې ستونزو په اړه څومره معلومات لري؟
دلته خو ستونزې ډېر دي. یو د دین هغه دښمن دی یا طالبان دی یا تروریزم دی، بین ملي تروریزم دی چې موږ هغه کې مخامخ یو. او دلته سازمان یافته جرایم شته، دلته غلا دی، دلته بے بندوباری دی، بے مسئولیت خلق دیر دی چې سلاګانې لري. دلته ستونزه دیر دی، دیر بسترونه چې دی باعث دی ناامنی ګرځي.
لاملونه یې څه دی؟ ولې د دغو جرایمو مخه نه نیول کیږي؟ حال دا چې په کافي شمېر کې ځواکونه په کابل ښار کې لیدل کیږي.
عوامل هم دیر دی. یو د دې عوامل نه د رهبری دا مهم دی. دا د تاکونو خلق چې دی حوزو د عامر پتوګا، د جنایی پتوګا، د کارکونکو پتوګا د ادم ډیر اهمیت لري. د کنټرول، مواظبت، غمخاری د سرباز نه، د خپل دندې نه د رول لري. دا ډیر مسائل دي چې کنټرول وشي دا کولای شي چې دا جرمونه کم کړي.
کمانډان صاحب، دلته یو بل مسله هم د بحث وړ ده. هغه دا چې ویل کېږي تر ډیره هغه کسان چې له جنایی او منظمو جرمونو سره په تړاو کې نیول کېږي بیرته د پیسو او یا هم د نفوذي عواملو له کبله خوشي کېږي.
تاسو پوهیږئ چې پولیس د قانون له طرفه دا یو چوکال لري چې 72 ساعته هغه وخت لري پولیس نیولای شي، بیا خو کولای نشي. دا د تحقیقات او دا د محکمې کار دی، دا د هغه ارزیابي دی چې خو کلی کنه کلی. ما ډیر کوشش کړی ده وس پولیس متارک شوی دی. زه ان شاء الله ایمان لرم چې دا جنایتونه ممکن پد میاشته ورسته ډیر لکسی.
نو هغه جرایم پیشه ډلې چې په کابل کې فعال دي د دوی په وړاندې اقدام ولې نه کیږي؟ دا خو به نه چې دوی د زنو حلقو ملاتړ لزان سره لري؟
نه، زه فکر نه کوم چې د څوک جنایت کوي د ځنګلو خلکو د دینه حمایت کوي. دا ګروپونه شته، دا جنایتکار خلک دي، دلته کار کوي. اوس ما هغه ته وظیفه ورکړې ده، دا ټول حوزو ته، دا ټول مسئولین ته چې دا بندونه تثبیت کړي، تشخیص کړي، دا څوک دی، کوم ځای ژوند کوي، څو کارونه بوخت دي، دا اوس یو پروسس جریان لري. انشاءالله چې موږ دا تثبیتو او بیا اقدام کوو.
کمانډان صاحب، د پولیسو یو وستون زده ده چې دوی نه کنټرولېږي. اوس وس کله چې ولسمشر په ناڅاپي توګه نه هم امنیتي او اوزیت ورغلی وو، نو ویلې دل چې په حوزه کې هیڅ یو چارواکی نشته. دا خپل د ولسمشر الفاظ دي چې ویل په کابل کې د جرمونو د پیښو یو اساسي علت ده چې پولیس خپل دنده په سمه توګه نه ترسره کوي.
زه فکر کوم چې ولسمشر کاملا برحق دی. یو د دې ستونزې دغه دی چې دلته کنټرول نشته، څوک چې په وظیفه نه وي بیا دا ټول کله چې جمع کیږي بیا باعث د جنایتونه کیږي. کله چې جنایتکار پیژني پولیس ویده دی، بیا هغه غلا کوي. کله چې هغه ویني چې پولیس فعال دی، پولیس عکس العمل ښایي.
کمانډان صاحب، د پولیسو د کاري غفلت تر څنګ نور کوم عوامل دي چې د پولیسو موثریت له منځه وړلی ده؟
بل سوال نه ډېر دی، دلته مشکلات ستونزه ډېر دي. یو دا د عکس العمل د زورور خلق دی د پولیس سره کوي. په تور مثال پولیس یو موته درولې، بیا هغه دوه درې سلاوالې اته بد چلند کوي. پولیس تقریبا خپل هغه جرأت له لاسه ورکړی ده.
دا وایس چې څوک دی د زورور کسان چې د پولیسو په وړاندې خبرګون خي؟
زور وخت ټول پیږي. زه فکر کوم چې دا زوره نه بګم چې څوک دی، تم پیږي، هغه پیږي، خلک پیږي، دا د څوک دی.
نو بل اخر پولیس به څه ډول سره وکول شي چې خپل موثریت وخی ثابت
کړي؟ ان شاء الله چې موږ هدایت اخیستل دي د مقاماتونه. دلته ګارنیزون فعال شوی دی. دلته د ګارنیزون په منځ کې، د پولیس په منځ کې، د اردو په منځ کې یو خو امانګي، یو خو وحدت نظر جریان لري. ان شاء الله ټول یو نظر کیو چې کابل امنیت وکړو.
یو بل مسله قومندان صاحب چې لډیره وخت مطرح ده، البته بیا بیا د زنو سیاسي کارپوهانو یا امنیتي کارپوهانو لخوا په انتقادونه کیږي، او هغه دا چې د پولیسو د افسرانو د ګمارلو په برخه کې هم ځینې جدي ستونزې موجودې دي، او تر ډیره پورې د سیاسي مداخلو په نتیجه کې ځینې ګمارنه کیږي. د کابل ښار د امنیتي حوزو په اړه هم ویل کیږي چې ځینې کسان د همدغو لاسوهنو په نتیجه کې د حوزو د امیرونو په توګه ټاکل شوی دی. لدا سې کسانو سره ستاسو چلند په سړول وی؟
بالکل بالکل. یو ستونزه دغه سې ده چې په خو خلک د سیاسيونو له طرفه د روابطو په اړه دا ټاکل شوی دی، هغه مستقی خلک نه دی، هغه کار نشي کولای. ممکن دا صداقت، دا پایداری، دا وفاداری چی ضرورت دی، دا ولری یا ونلری، دا اوس ارزیابی جریان لري. رئیس جمهور، وزیر صاحب داخله، دا ټول و چې موږ ماته سپورت کوي ان شاء الله چې دا پسله ارزیابی نه به تصمیم بنې سو چې پاک خلق به ان شاء الله چې دا
آیا د دې کار امکان شته؟
زه فکر کوم چې ان شاء الله امکان شته،
ځکه د کورنیو چارو وزارت هم داسې شکایت لري چې د سیاسي مداخلو لکبل دوی نشي کولای چې سمې ټاکنې وکړي.
اوس خو ټول د نتیجې ته رسیدل دي چې ما سره همکاري کوي چې دا خلک پیدا وکړو. وزیر صاحب داخله ما ته ویل چې تاسو لاس بالکل آزاد دی، تاسو هر شي کولای شئ.
کچې دوی په خپل ژمنو عمل نه کړو او بیا هم سیاسي فشارونو دوام درلود نو بیا
به زه خوایم کداسې زه احساس کوم چې دلته مشکلاتونه دي، دلته زما مشکلات له دې طرفه حل نه کیږي، بیا تصمیم بنې سو
څه ډول دنده پرې دی کنه؟
نو دنده پرې دول خدا دا خو هیڅ مشکل حل نه کولای. که زه وم که نور څوک وي دلته د قومندان په توګه دا مشکل نشي حلوي چې یو تصمیم بنې سو. دلته خو مقامات شته، زه رئیس جمهور ته ورته وایم چې زه دغه څه مشکل لرم، د شورای امنیت ته وایم چې دغه څه مشکل لرم، وزیر صاحب داخله ته وایم چې دغه څه مشکل لرم. که تاسو غواړئ چې دلته امنیت راشي خو ما سره کومک وکړئ.
یو بل اساسي موضوع چې د کابل ښار د امنیت لپاره خورا مهمه بلل کیږي، هغه دا ده چې کابل ښار ته غځېدلې فرعي لارې د دغه ښار امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. د دې لارو د کنټرول لپاره کوم ځانګړی پروګرام تاسو لرئ که څنګه؟
پرون ما په دې اړه جلسه درلود، هدایتونه اخیستې دي، دغه د پلان پاکله دلته کار کوو چې هو امنیتی کمربند دی او بلند استخباراتي کمربند دی. د استخباراتي له طرفه دا ټول د پخوخ تلاند راولو.
په کابل ښار کې د پولیسو څومره ځواک موجود دی قومندان صاحب؟ او آیا دغه ځواک د موجوده نفوس لپاره کافي دی؟
نه، په هیڅ وجه د کابل اوس شاوخوا 1.2 میلیون نفوس لري و دا د پولیس تشکیلات ډیر کم دی. زه پیګم چې دا تشکیلات کم دی خو افغانستان یو جنگ ځپل هیواد دی، دته جګړه روان ده، دته د اقتصادي مشکلاتو نشته، دولت هم خپل مشکلات لري. ان شاء الله چې دغه قوت اوس لرو که دا هم تنظیم وکړو ان شاء الله دا هم لږ کومک کوي. بیا دلته نور قوتونه هم شته، دلته ګارنزیون شته، دلته اردو شته، دلته امنیت دولتي شته، ان شاء الله چې ټول لاس ورکړو.
قومندان صاحب که نور مسایل یوې خواته کېږدو، غواړم له تاسو دا هم واورم چې تاسو د کابل اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکولی شئ چې تاسو به د دې ښار په حالت کې په څومره وخت کې مثبت بدلون راولئ؟
بله، مثبت بدلون خو دا ارتباط نیسي د وضعیت په هکله. د ما اطمینان کابل و ښاریانو ته داسې دی چې زه نهایي کوښښونه وکړم چې خلکو ته، خپل کابلیانو ته صادقانه او شرافتمندانه خدمت وکړم. دا وعده کولای شم چې دا جرمي جنایتونه لکه چې د پولیس د اصلي وظیفه تامین د امن و نظم امیده، په دې اکله زه هغه ته کابلیانو ته داسې وعده ورکوم چې ان شاء الله با توکل به خدا د ظرف 6 ماه کې دا جرمونه کوایم چې بالکل له منځه میسو. دا خو مشکل دی چې هر چیرته چې خلک دی، هر چیرته چې اقتصاد دی، هر چیرته چې ښار دی، هر چیرته دلته دا جنتونه کیږي. دا د پیشرفته ترین مملکتونه امریکا کې، فرانسه کې، جرمني هلته هم نشته. مګر داسې چې اوس روان دی، داسې چې پخوا روان و، داسې به نه وي.
ډېر زیاته مننه قومندان صاحب په دې هیله چې د ښار په امنیتي وضع کې مثبت بدلون راشي او خلک په ډاډه زړه وکولی شي چې د شپې آرام خوب وکړي او د ورځې پرته له کومې اندېښنې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو، تاسو د کابل د امنیت قومندان څرګندونه واوریدئ. دوی ویل چې تر دوی مخکې د کابل ښار د پولیسو په ځواک کې چې دغه ښار د امنیت او د عامه نظم د ساتلو لپاره فعالیت کوي، ځینې ستونزې موجودې وي، خو دوی هلې ځلې پیل کړې دي چې د حکومت د جګپوړو چارواکو په ملاتړ سره دغه ستونزې هوارې کړي او د دوی ژمنه دا ده چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د کابل ښار په وضع کې څه ناڅه مثبت بدلون رامنځته شي او کومې پیښې چې اوس رامنځته کیږي د دغه هغه کچه به خورا ټیټه شي. د بو ګورو شپږ میاشتې وروسته چې واقعا حالات په همدې ډول بدلیږي کنه، دغه جرایم دوام مومي او د کابل ښار اوسیدونکو د اندېښنو په ګرداب کې شپې ورځې سبا کوي.
حقیقت صدای
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.